د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوري په دې یو ساته خبرونه کې موزه نور یاس نوري هر کلی کوم په دې خبرونه کې اوري چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې په جګړو کې د ماشومانو د مرګ ژوبل په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د هلمند ولی وایي وسلوال طالبان غواړي د سولې په خبرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو په خاطر د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ ونیسي. د داعش د مهمو قمندانانو وژل به د دې ډلې پر فعالیت څه ډول اغېز وکړي دا موضوع مو په یو تحلیلي راپور کې څېړلې ده. د خبرونې دوهمه نیمایي مو هم د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې چې پکې د کانګو په نوم ناروغۍ په اړه چې په وروستیو کې څو پېښې په افغانستان کې ثبت شوي متخصص ډاکټر ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمه کې له سخت دریځو سره په نښته کې تېره شپه لږ تر لږه څلور دولتي سرتېري وژل شوي. د اروپایي اتحادیې مشر د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو سرمشریز چې ټاکل شوي و نن د یونان د اقتصادي بحران په اړه پیل شي لغوه کړه. خو مخکې در دې چې سیمه ییز او نړیوال خبرونه واوري، سید کمال شارف د افغانستان مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت د سولې هڅې وستایلې، خو وایي چې د سولې د راوستلو په برخه کې باید معامله نه وي موجوده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کندهار ولایت کې د مخدره موادو یوه لویه زیرمه کشف کړې ده، او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو درې لوړ پوړي غړي نیولې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت د سولې هڅې وستایلې، خو وایي چې د سولې د راوستلو په برخه کې باید معامله نه وي موجوده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د جرګې د نورو غړو د نظرونو تر اورېدو وروسته ویل په هغه صورت کې چې حکومت په دې برخه کې پر هڅې وکړي د هغوی د څېړلو په برخه کې به ورسره همکاري وکړي. د مشرانو جرګې غړو ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو په پیلېدو سره باید په هیواد کې روانه جګړه ودرول سي. مشرانو جرګه دا څرګندونی پر داسې محل کوي چې د شمې په ورځ ولسی جرګې هم د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د رسمي خبرو تر پیلېدو وروسته باید جګړه ودرول سي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کندهار ولایت کې د مخدره موادو یو لوی زیرمه کشف کړی ده. د کورنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي یا د زیرمه چې څه باندې 2000 کیلوګرام خام چرس په کرځای پر ځای سو، د سرحدي پولیس لخوا د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د مکی دشت په سیمه کې ونیول سول. اعلامیه زیاتوي چې نیول سوي چرس د ډیورنګ کرښې ته نږدې د قاچاقبران لخوا ځای پر ځای سو. اعلامیه وایي چې د یادو چرس سره د تړاو په تور څوک نه دی نیول سوي، خو زیاتوي چې د نیولو هڅې روانې دي. د افغان حکومت اجرا رئیس په هیواد کې د پنګونې په برخه کې ملي سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. شاغلی عبدالله نن له پنګونې څخه د ملاتړ یا ایسای ادارې ته د رئیس په صفت د قربان حق جو د معرفي کول پر مهال ول حساب وکړي چې په هیواد کې د ملي سوداګرو د اختطاف مخه ونیسي. شاغلی عبدالله د هغو سوداګرو کورنۍ ته چې غړي مخ کې اختطاف سی و ډاډ ورکړ چې په دې اړه به د ملي امنیت شورا کې بحث وسی. دا په داسې حال کې ده چې د تیر څو کلونو را په دې خوا ګڼ شمیر ملي سوداګرو د امنیت نشټوالي په اړه اندېښنه شوډلې و. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو درې لوړ پوړي غړي نیولې دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالجبار پر دلی رسنۍ ټول چې یاد کسان تیر شپه په ډنډي غوري ولسوالۍ کې نیول سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې نیول سوي کسان د طالبانو سیمه ییز قمندانان دي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه ملالي بشیر وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ وايي په قبایلي سیمه کې له سختریزو سره په نښتو کې تیر شپه لږ تر لږه څلور دولتي سرتیري وژل سوي دي. د پوځ په یو اعلامیه کې چې پرون خپره سو ویل سوي چې تیر شپه سختریزو په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان پولي تنږدې د پولیسو پر یو پوسټه حمله وکړه. د اعلامیه لمخې په نښتو کې نه سختریزي وژل سوي دي. د پاکستان پوځ په دغه سیمه کې تیر کال پوځي عملیات پیل کړل. اوسنۍ جګړه د دغو عملیاتو اخري پړاو دی. وزیرستان د پاکستانی طالبانو او القاعده شبکې سره اړوندو سختریزو مضبوط مرکز ګڼل کیږي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختري زډالې په 2014 کال کې په تکریت کې د عراقي پوځانو د ډلې زوجنې نالي دلسوي ویډیو خبره کړه. په دې 22 دقیقې ویډیو کې چې دې ډلې پرون په انټرنیټ کې خبره کړې ده، د بیرهمي نور شدت شودل کیږي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د 2014 کال په دوبی کې د عراق تکریت شار ته نږدې شاوخوا 1100 عراقي پوځیان ونیول. له هغه څخه اکثره په تکریت کې د صدام حسین د ولسمشری په پخوانی ماڼۍ کې ووجل سول. دا ویډیو څلور ورځې وروسته له دې خبره سوه چې په بغداد کې یوې محکمې 24 سړي په اعدام محکوم کړل. د چین چارواکي وایي هغو اویغور مسلمانانو چې د تایلند لخوا له دې هېواده وایستل سول غوښتل له داعش ډلې سره یو ځای سي. د چین دولتي خبري اژانس وایي 109 اویغور نژاد وګړي چې د تایلند لخوا بیرته چین ته ولېږل سول، ترکیه، سوریه یا عراق ته تلل چې له داعش سره یو ځای سي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي 14 اویغور وګړي له هغه وروسته چې په تروریستي فعالیتونو کې په لاس درلودو تورن سول له چین وتښتېدل. د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې د چین پولیسو ځینې نورې مجرمې ډلې چې غوښتل یې د داعش لپاره اویغور او ترک نژاد مسلمانان استخدام کړي افشا کړی دي. له هغه وروسته چې د تایلند چارواکو ته څرګنده سوه چې دا اویغور د چین وګړي دي، هغوی یې په زور وایستل. د تایلند دغه اقدام په نړیواله کچه انتقادونه راوپارول چې وایي کډوال د چین د حکومت لخوا له ځورونې سره مخامخ کېدای سي. په جنوبی کوریا کې نن د توپان لبیری ځای پروازونه درول سوي دي. د چان هوم په نوم دغه توپان یو ورځ مخکې د چین په لویدیت کې سیمه وځپلې او اوس یې لکبله په جنوبی کوریا کې تیز بادونه او بارانونه دوام لري. د توپان لکبله لږ تر لږه شپېته ځای پروازونه اغیزمن سوي، خو نړیوال پروازونه اوس هم دوام لري. د هوا پیژندنې چارواکي وایي د دوی د اټکل له مخې دا توپان به شمالي کوریا ته تر رسېدو وروسته کمزوري سي. د دې توپان لکبله د چین په لویدیت کې ځکه ویجاړي او د تګ راتګ لارې اغیزمنې سوې او تر 1 میلیون زیات خلک خوندي ځایو ته انتقال سول. د اروپایي اتحادیې رئیس ډونلډ ټاسک د اروپایي اتحادیې د 28 هیوادونو سرمشریزه چې ټاکل سوې ونن پیل سي لغوه کړه. ټاسک وویل یوازې د یوروزون 19 مشران به د یونان د اقتصادي بحران په اړه په بروکسل کې سره ویني. د یونان د اقتصادي بحران په اړه خبرې به د دې هیواد د مالیه وزیر او په یورو ګروپ کې د سیالانو ترمنځ نن دوام کوي. په دې خبرو کې به ټول لوري هڅه کوي چې د یونان راتلونکی په یورو کې خوندي کړي. که کومه پریکړه ونه سي، یونان به دیوالیه سي او له یورو زون څخه به جلا سي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس 3.5 میلیارد یورو پور غواړي چې یونان له اقتصادي بحران وباسي، خو د یورو ګروپ رئیس او د هالند د مالیه وزیر جوین ډیسل بلویم نن سهار وویل چې د یونان د ژمنو په اړه اوس هم شک شته. او د ناټو فضایي بیړۍ له نږدې 10 کلونو وروسته د پلوټو سیارې عکسونه مځکې ته مخابره کړې دي. دا فضایي سفینه به د پنجشنبې په ورځ له پلوټو 10,000 کیلومتره لیرې په ساعت کې په 50,000 کیلومتره سرعت کې تیره سي. پر دې فضایي بیړۍ 700 میلیونه ډالر لګېدلي او فضا ته تر ټولو استول سویو سفینو چټکه ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی به هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې په جګړو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. ولې ماشومان د ناامنۍ او د زیاتوالي قرباني کیږي؟
په جنگ کې بدبختانه اطفال او ښځې ډېر اولین هدف دی په جنگ کې.
د هلمند والي وایي وسلوال طالبان غواړي د سولې په خبرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو په خاطر د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ ونیسي. په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مهمو قمندانانو وژل د دې ډلې پر فعالیتونو څه اغېز کولی شي؟ دا مسله په یو څېړنیز راپور کې څېړو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ډیپلوماتان وایي د ایران اټومي موافقې ته نږدې شوي، خو یو شمېر ستونزمنې مسلې تر اوسه نه دي حل شوي. د خبرونې دوهمه نیمایي مو هم د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې د کانګو په نوم ناروغۍ په اړه چې په وروستیو کې څو پیښې په افغانستان کې ثبت شوي، متخصص ډاکتران ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. ملګر ملتونه په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي یو کال مخکې په افسر ډول هره ورځ 10 ماشومانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښته چې سږ کال به دا ارقام له دې هم زیات وي. د کورنیو چارو وزارت بیا د وسلوالو مخالفینو وروستي فعالیتونه د ملکیانو په ځانګړې توګه د ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو اصلي لامل ګڼي. قسیم سولمر نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د جنگ جګړو زیاتوالی د نورو ناخوالو ترڅنګ ماشومان هم زیانمن کړي دي. اوس د ملګرو ملتونو تازه ارقام ښیي چې په اوسط ډول هر ورځ په افغانستان کې تر 10 ماشومانو پر د جګړو له امله یا وژل کېږي او یا هم ژوبل کېږي. په کابل کې د یونیسف له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې ویاند عبدالعزیز فروتان ازادي رډیو ته وویل چې د سږکال جګړو ته په کتو شاید شمیر له هم زیات سوی وي.
متاسفانه با آمار ارقامی که از سال 2014 به دست ما رسیده
با خوشینی سره کوم ارقام چې د 2014 کال څخه مترلاسه کړی دی نو ویلې شو چې هر ورځ 10 ماشومان په افغانستان کې یا وژل شوی او یا هم ټپیان شوی دی او په 2015 کال کې ممکن یو اندازه بیا هم زیاتوالی پکې راشي.
ممکن هست باز هم افزایش د امسال هم رونمایی
شي. شغلی فروتن که څه هم د 6 میلادي کال په اړه دقیق ارقام ورنه کړل خو زیاته کړه احتمالا کوم ارقام چې دوی د کال په اخیره کې خبروي د ماشومان په مرګ ژوبل کې له پروسه شکل څخه زیاتوالی وشي. دی وایي چې که د 2014 کال شمیرې له 2013 کال سره پرتله سي نو د ماشومانو په مرګ ژوبله کې 30% لوړوالی شي. په وروستۍ کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماشومانو د 50 کلونو د مرګ ژوبلې په اړه یو راپور خپور کړ چې ښیي په دغه موده کې تر 2500 زیات ماشومان وژل سوي او نږدې 15,500 زخمیان سوي دي. په راپور کې په جګړو کې د ماشومانو ښکیلتیا ته په اشاره د دې سازمان د عمومي منشي بانکیمون په حواله راغلی چې ماشومان په افغانستان کې د جګړې بار وړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په دغه هیواد کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ماشومان او ښځې د جګړې لومړني اهداف دي چې قرباني ورکوي.
زه فکر کوم چې تېر کال او دا اوس چې کوم حالات روان دي د ماشومانو د ژوند د تحفظ لپاره ډېر ښه کلونه نه وو چې په جنګ کې بدبختانه اطفال او ښځې ډېر اولین هدف دی په جنګ کې.
خو په افغانستان کې د جګړو تر څنګ ماشومان په نورو برخو کې هم زیانمنونکي دي. په تر ټولو تازه مورد کې د کابل د اتمې حوزې مربوط سیمه کې د یو 3 کلن ماشوم مړی وموندل سو چې د نامعلومو کسانو لخوا تر تښتول کېدو وروسته جنسي تېری ورباندې وسو او بیا په ډېرې بېرحمۍ سره وژل سوی وو. د کورنۍ چارو وزارت هم دا تاییدوي چې وروستۍ جګړو په افغانستان کې د ماشومان مرګ ژوبله زیاته کړې ده. د دغه وزارت یو ویاند نجیب دانش ازادي رادیو سره په مرکه کې د دغه مرګ ژوبلې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي.
متاسفانه در این اواخر و خصوص زمین تحرکات اخیر دشمن
در افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دښمن لورستي او تحرکات سره د ملکیانو په ځانګړي توګه د ماشومانو تلفات یو اندازه زیاتوالی ښیي. خو زموږ ټینګار پر امنیتي ځواکونو دا دی چې په عملیاتو کې ملکیانو ته په خاصه توګه ماشومانو ته تلفات ونړوي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د حکومتي ځواکونو او مخالفینو په لیکو کې د ماشومانو استخدامول د کافي روغتیایي خدمتونو او خوراکي موادو نشتوالی او شاقه کارونه د افغان ماشومانو په وړاندې له نورو اساسي ستونزو څخه دي. ملګري ملتونه دا د بشر د حقونو ښکاره سرغړونه ګڼي او په افغانستان کې د جګړې لشکلو خوا غواړي چې د ماشومانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په د جګړو کې باید د ماشومانو ژوند ته ښکېلې خواوې ډېره پاملرنه وکړي او تر څو دوی ته مرګ ژوبله ونه وړي؟ که په دې اړه نظر لرئ د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریکولی سئ. د افغان بي سیم 813 شمېرې له لارې موږ ته پیغامونه راواستوئ. موږ هم هرومرو په دې یا نورو پروګرامونو کې درته خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مهمو قمندانانو وژل د دې ډلې پر فعالیتونو څه اغېز کولی شي؟ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د څو مهمو او کلیدي قمندانانو په لمنځه وړلو سره دې ډلې ته جدي ضربه رسېدلې ده. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. خو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې داعش یو نړیوال حرکت دی او د څو کسانو په لمنځه وړلو سره د دې ډلې پر فعالیت کوم پر فعالیت زیات اغیز نشي کولای. دا موضوع ناجیه صافی څېړلې ده.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې حافظ سید، حقیار، جهادیار، ګلزمان او شاهد الله شاهد د داعش ډلې هغه مهم غړي و چې په تیره یو میاشت کې د ننګرهار په ولایت کې وژل شوي دي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د دغو مهمو کسانو په وژل کېدو سره به د دې ډلې فعالیتونه محدود شي.
مونږ په دې وتوانېدو چې د داعش مهم او کلیدي کسان په نښه کړو. دوی د داعش ډلې هغه غړي وو چې عملیاتونه یې پلانول او د دې ډلې متفکر اشخاص وو. له دې ډلې د ګلزمان په نوم یو تن وو چې د دې ډلې د نظامي عملیاتو مسؤول وو. بل د ده مرستیال جهادیار وو. د دوی په وژل کېدو سره مونږ وتوانېدو چې د دوی عملیاتي برخې ته ضربه ورسوو.
د ملي امنیت عمومي ریاست تر دې وړاندې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې لپاره د یوې ځانګړې قوې د جوړېدو خبر هم ورکړی وو. همدارنګه ارګمنې هم ویلي وو چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د دې ډلې د مهار کولو لپاره د ملي امنیت شورا یوه مشخصه پالیسي تصویب کړي. د یو شمېر راپورونو په اساس داعش د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې فعالیت لري، خو ننګرهار هغه ولایت دی چې داعش پکې زیات حضور لري او له دې څخه حتی د طالبانو او داعش د جګړې راپورونه هم خپاره شول. د لومړي ځل لپاره څو میاشتې وړاندې په هلمند کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم غړی او قومندان ملا عبدالرؤف خادم وژل شو او له هغې وروسته بیا نورو ولایتونو ته د داعش د خپرېدو خبر ورکړ شو. خو دا چې په افغانستان کې د داعش د څو مهمو کسانو په وژل کېدو سره به د دې ډلې په فعالیتونو کې کموالی راشي او کنه، دا موضوع مو له افغان کارپوه عبدالباري عارض سره شریکه کړه. ښاغلی عارض وایي چې داعش یو نړیوال حرکت دی او د دوی د یو شمېر اشخاصو په وژلو سره به د دې ډلې فعالیتونه کمزوري نشي.
د داعش حرکت نړیوال دی او نړیوال حرکتونه ډېر ستر وي. ستر حرکتونه د یو څو سرګروپانو په لمنځه وړلو سره مشکله بریسی چې حل شي.
کارپوهان وایي چې افغان دولت هغه مهال کولای شي چې د داعش فعالیتونه محدود کړي چې په هیواد کې د جګړې زمینه لمنځه یوسي. دوی وایي چې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه باید په ملي او سیمه ییزه کچه مهار شي، کننو په راتلونکي کې به نوړې پایلې ولري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې په وړاندې د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې به دغه عملیات تر هغو دوام وکړي تر څو چې دا ډله په بشپړه توګه ختمه شوې نه وي. د افغانستان په جنوب کې بیا د وسلوالو طالبانو ګواښونه زیات شوي. د هلمند والي وایي وسلوال غواړي تر اختر وروسته د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ ونیسي او په دې ډول د سولې په راتلونکو خبرو کې ډېر امتیازات واخلي. والي د شنبې په ورځ د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څخه چې دې ولایت ته سفر کړی و غوښتنه وکړه چې سنګین، کجکي او موساکله ولسوالیو ته نوي او تازه دمه سرتیري واستوي تر څو د دې ولسوالیو د سقوط مخه ونیسي. میرزا خان رحیمي په هلمند کې د امنیت د ټینګېدو په خاطر حکومت لخوا د نشه یي توکو سره د کلک مبارزې او د بوسته صدې د فابریکې د رغولو ترڅنګ ځینې نور وړاندیزونه هم د اجرایه رئیس ته وړاندې کړل. جزئیات له لخکرګاری ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي پر راپور کې.
د هلمند والی میرزا خان ریمی وایي طالبان غواړي په دې ورځو کې پر یو شمېر ولسوالیو ډلیز بریدونه وکړي او هغه تر خپل تصرف لاندې راولي او په دې ډول د افغان حکومت سره د سولې د مخامخ خبرو په دوهم پړاو کې چې تر اختر وروسته په پاکستان کې ترسره کیږي ډېر امتیازات واخلي. والی دغه خبرې د شنبه په ورځ هلمند ته د حکومت د اجرایه رئیس ته سفر پر مهال وکړي. میرزا خان ریمی وویل په کجکي، موساکله، سنګین او نوزاد ولسوالیو کې بعد ژر تر ژره د افغان ځواکونو یو شمېر تازه دمې کنډکونه ځای په ځای شي. ولی وای تاسو معلومات لري چې دشمن په دې ورځو کې په خاص ډول تر اختر وروسته پلان لري چې په څو ولسوالیو کې خپل ډلیز بریدونه پیل کړي او دوی غواړي دغه ولسوالۍ ونیسي او پراتلونکو خبرو کې چې تر اختر وروسته به ترسره کیږي ځان ته ډېر امتیازات واخلي. نو له همدې امله باید یو شمېر تازه دمې سرتیري په دغه ولسوالیو کې ځای په ځای شي. د چنګاښ د میاشتې په 15مه نیټه د پاکستان په مرکې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په لومړي ځل د سولې په اړه مخامخ خبرې وشوې چې د افغان پلاوي په خبره په دې خبرو کې په جنو شان توافق شوی دی چې یو له هغو څخه تر اختر وروسته مذاکرات ته دوام ورکول دي. د هلمند والي اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ټول که په هلمند کې په سیاسي، اقتصادي او نظامي برخو کې ځانګړي فعالیتونه ترسره شي په امنیت کې شوالی راځي.
مطالعات کې ما درې چند وخت درنج انجام دادیم او
والی وای هغه څېړنې چې ما د خپل ماموریت پر مهال کړی دي دا راښیي چې په هلمند کې ډېر شه امکانات په خاص ډول په اقتصادي برخه کې چې زراعت ته موجود دي. ځینې هغه فابریکې هم باید پالیسي چې له وړاندې موجود وي او د یو شمېر زراعتي محصولاتو لپاره د ځینې نورې فابریکې هم جوړې چې د کوکنارو لپاره ښه بدیل کېدای شي او دا زموږ سره د امنیتي او اقتصادي وضعیت په بیرته جوړولو کې مرسته کوي.
تولیدات بعدې استفاده خوب بکنن.
د هلمند ځینې ولسوالۍ په تېرو دوو کلونو کې د وسلوالو لخوا تر سختو ډلو ییزو بریدونو لاندې راغلي دي. د دغو ولسوالیو ډېرې هغه سیمې چې پخوا د حکومتي سرتیرو په لاس کې وې وسلوالو نیولې دي، خو تر اوسه نه دي توانېدلې کومه ولسوالۍ ونیسي. چارواکي وایي د هلمند جګړې ته د همسایه هیوادونو د استخباراتي شبکو لخوا جنګیالي استول کېږي او د نشي توکو یو شمېر ستر قاچاقبر ورته د سلاح او مهماتو امکانات برابروي او په دې ډول د نشي توکو قاچاق ته چې ویل کېږي هلمند یو د مهمو مرکزونو څخه دی دوام ورکوي. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو هلمند.
د کابل چاپی خبرونه هم د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې او د داعش په اړه لیکنې خبرې کړي. اسد الله لودین ورته کتنه کړې ده.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د افغان حکومت مبارزه او د نشي موادو د کښت او تولید د زیاتېدو په اړه اندېښنې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو مهم مطالب دي. افغانستان ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د داعش په وړاندې مبارزه ډیرو اقداماتو ته اړتیا لري. په سر مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اوازې زیاتې شوې دي، خو ورسره په څنګ کې دغه ډلې ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبرونه هم ډیر شوې دي. سرمقاله لیکونکي ویلي داعش په اوس وخت کې افغانستان ته راغلی او په عراق او سوریه کې تجربو ښودلې چې دغه ډله د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي سرچینو د ورانولو په هڅه کې ده. د ورځپاڼې په باور دا ډله له افغانستانه د یو پل په توګه کار اخلي او هڅه کوي چې ځان د منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته ورسوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په مطلب کې راغلي چې د ننګرهار، اچین او مومندره ولسوالۍ په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو شاهدې وې او حکومت یې په وړاندې مبارزه پیل کړې ده. د مطلب لیکوال ویلي چې په ننګرهار کې طالبان او داعش یو بل ته مرګ ژوبله اړوي او عام خلک هم د جګړو قربانیان دي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د نشئی موادو د کښت او تولید د زیاتېدو په اړه لیکلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو عاید له ملي بودیجې څو برابره زیات دی. په مطلب کې د مخدره موادو په وړاندې د روسیې د فدرالي ادارې د مبارزې د مشر په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې هر کال له مخدره موادو څخه 150 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کیږي. د روسیې د چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د نشئی موادو کرکیله هم 80% زیاته شوې ده. او په پای کې سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د نشئی موادو د زیاتېدو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې یوازې په هلمند کې سږ کال 4000 ټنه تریاک تولید شوې دي. په مطلب کې د هلمند د والی مرزا خان رحیمی په حواله ویل شوی چې د هلمند جګړه هم د نشئی موادو د عوایدو په وسیله تمویلېږي.
ازادي راډیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف پند ته په هم اوریدلای شي. په پاکستان کې له سخت ګرمۍ وروسته ویل کېږي چې اوس د پشکال بارانونه پیل شوي دي. مخکې له دې چې دې موضوع ته مخه کړو، د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې افغانستان پولې ته څیرمه د شمالي او جنوبي وزیرستان په سرحدي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو وسلوال ترمنځ نښته کې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه نه وسلوال وژل شوي دي. په دې نښته کې څلور پاکستاني پوځیان هم وژل شوي او درې نور ټپیان دي. تفصیل به له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور کې واورو.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه ISPR د یک شنبه په شپه په یو خبر کړي بیان کړه سنوي ته ویلي چې افغان پولیس تصویر ماده شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله په پری غارونو سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه سلور پوځیان او نه وسلوال وژل شوي دي. پوځي چارواکي وایي نښته حمل را مست شو چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي ول چې په کمین کې ناستو ترهګرو پر بریده کول چې په ترڅ کې درې پوځیان ټپیان شوي هم دي. د شمالي وزیرستان یو به خبري ځای سرچینې چې نه غوښتل نو می واخیستل شي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته پخلی وکړ، خو د تلفاتو په اړه یې څه ونه ویل. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې دوی په سیمه کې له تېر یو کال راهیسې پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دا عملیات د مهال وروستي پړاو ته ننوتې دي. پوځي مقامات وایي په تېر یو کال کې په دغه عملیاتو کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو ترهګرو پر ضد لکم امتیاز توپیر پرته عملیات کړي چې په نتیجه کې تر 300 زیات کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي او دغه ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه هم له منځه تللي دي. دوی زیاتوي چې تر دې دمه د شمالي وزیرستان نږدې 90 سلنه برخې له ترهګرو پاکې کړې او دا مهال یوازې افغان پولیسو سیمه د شوال او د داخلو سیمو له عملیاتو پاتې دي. که څه هم پاکستان یو امنیتي ځواکونو له څو ورځو راهیسې په شوال او د داخلو کې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي او پولیس ځواکونه یې د پرمختګ په حال کې دي، خو سربېره پر دې پرې وروستیو کې په دې سیمه کې بریدونه هم ډېر شوي چې تر دې دمه پکې لسګونه پوځیان مړه او ټپیان شوي دي. شوال او د داخل د شمالي وزیرستان وروستي غرنۍ سیمې دي او ځای سرچینې وایي چې دا محل په دغه سیمو کې د پاکستاني طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو جنګیالي پټ دي. تر دې مخکې پاکستاني پوځیانو په 2009 میلادي کال کې په جنوبي وزیرستان کې هم پوځي عملیات کړي ول او دا سیمه له تر هغه پاک اعلان کړي وه. د یادونې وړ ده چې په تیر 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیلېدا سره سم سیمې ته د خبریالانو پر تک بندیز لګیدلې چې له عملیې لا تر دې د مخ خپلواکو سیمه ییزو سرچینو د روانو پوځي عملیاتو څرنګوالي او د پوځیانو د اداو په اړه څه نه دي ویلي.
بیا هم پاکستان کې تمکیږي په خیبر پښتونخوا اهلته او نورو سیمو کې د پشکال بارانونو لړۍ پیل شوې چې د هوا پیژندونکو په وینا په مقطعي ډول به تر سبا سهار جاري وي. د وروسته له هغې چې د پاکستان په مختلفو سیمو کې د سختې ګرمۍ له امله خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، ویل کېږي د دغو وروستیو بارانونو له وجې په خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقو کې په سیندونو کې د اوبو سطح هم اوچته شوې ده. په دې اړه د مشال راډیو خبریال احمدالله رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې ورسره دریای کابل نه علاوه په ځینو نورو دریابونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې پینډۍ او اسلام آباد په شمول د خیبر پختونخوا په پیښور، مردان، نوخار، ملاکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، کوهاټ ډیویژن او ډیرا اسماعیل خان نه علاوه خیبر، اورکزی، کورما، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې هم بارانونه شوي دي او د بارانونو د لړۍ به د راتلونکي څلور ساعتو پورې دمه دمه سره جاری وي. د خیبر پختونخوا په سیندونو او خوړونو کې د اوبو سطح په حق لا مشتاق شوایي
کابل ډور په میکسیمم پیک باندې چې هغه څنګه چې لږ کې سي پیل شو او خوړو کې هم چانس دي چې اوپر اتلې نو خار او صوابي کې باز دین نه او سات کې او غاړه ډیویژن کې مشرک کې خاص کر خوړو کې سندني کې اوپر اتلې شي نیله لوا دی خان کې هم باز لاکو کې چا سشتا کو هارت کې هم باز دین کې خوړو نه اتلې شي او کرکټ او لکی مرور کې هم باز دین کې خوړو نه اتلې شي.
د افاتونو سره د مبارزه صوبایي اداره یا پی ڈی ایم یو چارواکي اسکرین نه چکلا مشال ریډیو د انتظاماتو په حق لا تپوس وکړو نو نو موړې وایي
موږ ته ځکه چې دا غراج دې میټا فیس نه دی او میسج موږ جنریټ کوو هغه میسج دې موز دی دیس از الارجی او بیا دې موږ فکس هم کوو بیا ان تک چې کوم ارنجمنت بیا دې کوي بیا تحصیلدارانو دې کوم قطع عمل را دي نو غوړي کې هغه شي کور دې دې د موږ خپل فندونه یې کنه هغه دې سره پراتی اول نه ټول دې سره هغه پراتی کنه نو هغه نه بیا دې کوم دې نو هغه چې انتظاماتو کې نو بیا موږ ته مخکې راپورټ را لګي.
د یادونه دا چې د خیبر پختون خوا په بیلابیل سیمو کې د بارانونو لوجه درې کسان وجل شوی دي او 15 نور جوبل شوی دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري. د ایران مرکچانو د نړۍ د شپږو قدرتونو له استازو سره تېر شپه هم په ویانا کې یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره خبرو ته دوام ورکړل. لویدیز ډیپلوماټان وایي د نهایي موافقې متن 98% بشپړ شوی دی. ایران ال دی دغه موافقې پر اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړي، په بدل کې به پر ایران هم لګیدلې بندیزونه لري کېږي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په استناد نور تفصیل وړاندې کوي.
د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټانو تیر شپه په ویانا کې له ایراني مرکچانو سره یوې نهایی موافقې ته د رسیدو لپاره اوږدې خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پر اټومي مسأله د خبرو لپاره ټاکل شوی څلورم مهلت سبا پای ته رسیږي. 15 جمعي هیوادونه لکه بریتانیا، چین، فرانسه، روسیا، امریکا او جرمني هڅه کوي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د تهران ظرفیت محدود کړي، په بدل کې به له ایران لګیدلې بندیزونه لري سي. ډیپلوماټان وایي پرون د ویانا په غونډه کې تر پرله پسې دواړخیزو او څوړخیزو خبرو وروسته د نهایي موافقې متن 98% بشپړ شو. د مذاکرو د اوسني پړاو لپاره درې مهلتونه له لاسه وتلي او تمدید شوي دي: د جون 10، د جولای 10 او د جولای 9. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنی پالیسی له مشر فدریکا موګرینی سره 3.5 ساعته کتنې وروسته وویل ځینې سخت مسایل لا هم حل غواړي. په همدې حال کې جان کيري پرون د روسیې د بهرنیو چارو لو وزیر سرګی لاواروف سره ټلیفوني خبري وکړې، خو څرګنده نه ده چې لاواروف به کله بیانات ورسي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورونت فابیوس پرون ویل چې هر انتخاب زموږ په مخ کې پروت دی او اوس د پریکړې وخت را رسیدلی دی. په اپریل کې د سویس په لوزان ښار کې د سوي موافقې د موادو له مخې ایران اړ دی چې د خپلو سنټرفیوژونو شمیر له 900 څخه څه باندې 6000 ته راکم کړي. دغه راز ایران اړ دی چې د غني سویو ایرانیمو زیرمې هم هغه حد ته راکم کړي چې د اټومي بم د جوړولو لپاره ورڅخه استفاده ونسي. بلخوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون په تهران کې له ځینو محصلانو سره په خبرو کې امریکا د کبر یو ښه مثال وبلله او زیاته کړه چې دوی باید د کبرجنو په وړاندې نوري مبارزې ته ځانونه چمتو کړي. تهران تل دا خبره رد کړې چې اټومي پروګرام یې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره دی او وایي دغه پروګرام یې سوله ییز او د ملکي اهدافو لپاره دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. د خبرونې دوهمه نیمه مو د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې هم د کانګو په نوم ناروغي په اړه خبرې کیږي. په وروستیو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ومنله چې په دې ناروغي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو، هرات، ننګرهار او کابل کې یو په لسګونو کسان اخته شوي دي. دوی دغه راز ویلي چې تقریبا پر دغه ناروغي له امله اته کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا څه ډول ناروغي ده؟ متخصص ډاکټر به په دې اړه رڼا واچوي او دغه راز تاسو پوښتنو ته به هم ځوابونه ووایي. خدا سره اوسئ. خو اوس ملالۍ بشیر ته ورور کوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت د سولې هڅې ستایلي، خو وایي چې د سولې د راوستلو په برخه کې باید معامله نوي موجوده. د افغان حکومت اجرایي رئیس په هیواد کې د پانګونې په برخه کې ملي سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو درې لوړ پوړي غړي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د مخدره موادو یو زیرمه چې 2203 کیلوګرام خام چرس پکښې ځای پر ځای سیو، د سرحدي پولیسو لخوا د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د مکی دشت په سیمه کې نیول سوي دي. د پاکستان پوځ وای په قبایلی سیمه کې لسختري د سره په نشټو کې لشتر تیر شپه لشتر لرسلور دولتي سرتيري وجل سوي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالي سخت دریزي ډلې په 2014 کال کې د پاتکریت کې د عراقي پوځیانو د ډلې زوجینې نالي دلسوي ویډیو خپره کړې ده. د چین چارواکي وایي هغه اویغور مسلمانانو چې د تایلند لخوا لدی هوا د و استلسول غشتل دایښ ډلې سره یو ځای سي. او د اروپای اتحادیه رئیس ډونلډ ټاسک د اروپای اتحادیه د 28 هیوادونو سرمشریزه چې د یونان د اقتصادي بحران په اړه په بروکسل کې تر سره کېده نن لغوه کړه.
او اوس هم پام وکړئ چې اقتصادي خبرونه ده.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی چې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې به د اتیا هندي او ترکی کمپنۍ په ګډون یو سیمینار په هند کې جوړ شي. د اوبو او برښنا د وزارت د تجدید وړ انرژي ریاست سرپرست امان الله غالب نن ازادي راډیو ته وویل چې د تجدید وړ برښنا پروژې مالی بودیجه ته د لاسرسي تر نامه لاندې دغه سیمینار کې به جرمني، ترکی او هندي سوداګرو ته په افغانستان کې د تجدید وړ انرژي پروژې معرفي شي.
له بهرنیو پانګوالو غواړو چې راشي او په افغانستان کې په لویو پروژو پانګونه وکړي او د پروژو په عملي کولو کې زموږ سره مرسته وکړي.
د شاغلي غالي پوینا دغه سیمینار په ترڅ کې به هندي او ترکی سوداګر و هڅول سي چې په افغانستان کې د تجدید وړ انرژي په برخه کې پانګونه وکړي. هغه وایي چې هندي، جرمني او ترکی سوداګرو لیوالتیا شولې چې په دې برخه کې به افغانستان سره همکاري کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د تنباکو او د خیناتو د کنټرول قانون چې مخکې د ولس جرګې لخوا د سل فصلو کې ګمرکي تعرفې په نظر کې نیولو سره تصویب شوی و رات کړ. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د تنباکو په وارداتو سل فصلو کې د ګمرکي تعرفې لګول د افغانستان په ګټه نه دي. شاغلی مسلم یار زیاته کړه چې په هیواد کې د تنباکو پر واردولو سل فصلو کې تعرفه زیاته سي، دا کار به د ګاونډیو هیوادونو په ګټه وي او د سیمه هیوادونو ته به د دغه موادو د قاچاق زمینه هم برابر کړي. د کرنې، مالداری او اوبو رسولو وزارت مسؤلین وایي چې له ایران څخه د چرګانو د غوښو او هګیو پر وارداتو بندیز لګولی دی. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل له ایران ځکه د چرګانو د غوښو او هګیو واردات بند سوي چې په هغه هیواد کې د چرګانو په فارمونو کې د مرغانو د انفلونزا د خطرناکې ناروغۍ ویروس صف سوی دی. ویل کېږي د دغه ناروغۍ عامل له مرغانو څخه انسانانو ته یو ویروس وي. شاغلی راشد همدارنګ زیاته کړه چې له ایران د چرګانو پر وارداتي غوښو او هګیو بندیز به خامخا د افغانستان د غوښو پر مارکیټ اغیز وکړي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره په جدول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 پله، یو یورو 8.5، یو انګلیسي پونډ 2.5 پله، یو سعودي ریال 15.5 پله، د اماراتو یو درهم 14.5 پله، زر ایرانی تومان 13.5 پله او زر پاکستانی کلدار 1500.
ازادي راډیو او ری تر دې د ملت اسکولو مننه چې ازادي راډیو مو او ری دلل دی ورسته نه جسافه سره ووسی چې د روختیا پروګرام مختوړي.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، زه نجیه سپای لخپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن د خبرونه زنګړی شوی کانګو ناروغي ته چې ویل کیږي ډیره یو خطرناک ناروغي ده او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هم ویلي چې روان کال لپایل تر اوسه د دې ناروغي لس پیخي 270 شوی چې اته کسان ترې وژل شوی دي. روغتیا متخصصین وایي چې د دغه ناروغي ویروس له حشراتو او حیواناتو انسانانو ته انتقالیږي. ډاکټران وایي د دې ناروغۍ نښې د سر درد، لوړه تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی او د سترګو سوروالی، همدارنګه د ستوني درد هم نښې دي. دوستانو، په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره په سټډیو کې د انتانی او ویروسي ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل را سره دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خراغ لستوي.
مننه صفای صاحب، او زه هم خپل سلامونه استاس د رادیو له څپو څخه استاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم او خوشاله یم چې په دې خبرونه کې لکه تاسو سره یم.
ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو ته به د سټډیو د ټلیفون شمیرې هم اعلان کوم چې که د کانګو ناروغۍ په اړه کومه پوښتنه لرئ مستقیما ډاکټر صاحب سره یې مطرح کړئ. 0999215 بل شمیره مو ده 0998225. ډاکټر صاحب سهیل به د خبرونې په سر کې د کانګو ناروغۍ په اړه موږ ته معلومات راکړي.
د تاسو په اجازه زه غواړم چې د ناروغۍ په اړه چې اکثرا په افغانستان کې اوس پیښې زیات شوې دي او خلک په ویره کې اچولي دي او د امر روغتیا وزارت لکه څنګه چې تاسو وویل هغه پیښې چې څیړل شوې دي لس پیښې تر اوسه د ناروغانو لیدل شوې دي چې اته پیښې دغه څخه فوتي پیښې وي او ناروغان وژل شوې دي او له منځه تللي دي بدبختانه. نو دا ناروغي د پخوا څخه پیژندل شوې ده او د دې ریښې تقریبا 1900 سلوختم کال ترازی چې په هغه کال د اوکراین د سیمه د کریمیا په ټاپو کې د ناروغۍ نښې نښانه ولیدل شوې او وروسته هغه څخه په 1950 کال کې د کانګو د مملکت په نامه د یو سیمه د شپږ کې د دې پیښې ناروغۍ لیدل شوې دي او د دې پیښې لیدل شوې. نو د دې خاطر د ناروغۍ چې په دې کې تبوي او په دې کې وینه د وجود څخه بهیږي د دې د کریمیان کانګو هیموراجیک فیور یا سی سی ایچ اف او یا په خلاص ډول په افغانستان کې د کانګو ناروغي وایي اصلا یو ویروسي ناروغي ده او دا ویروس شته د حیواناتو څخه د ځینو وړ وړ ژوو په سبب نشه ته کنه وایي په دری کې او وړ وړ ژوندکي دغه په سبب د انسان ته انتقال مومي او دا ویروس شته د حرارت مقابل کې مقاومت لري او د تقریبا شپږ پنځوس سانتیګریډ درجه کې د نیم ساعت لپاره د ژوندۍ پاتې کیږي، اما د ډوډۍ په خولو او مثلا د غوښې په خولو او همدارنګه د شیدو د تودولو په واسطه باندې د لمن ځي او د پرې رسانه باندې کولای شي چې د حیوانات څخه انسانانو ته انتقال مومي او پېښې کله ناکله په نړۍ کې مختلفو مملکتو کې لیدل شوي دي او اکثرا په آسیایي هېوادو کې چې افغانستان پاک راځي، پاکستان، ایران او هندوستان په ده کې اکثرا ناروغۍ د همدې ډول لیدل شوي دي. مګر هم په سخت کال باندې د سی سی ایچ ایف او یا د کانګو د ناروغۍ یا د کانګو د تبې د کوم نښې نښانې شتي په افغانستان کې ناروغان کې ولیدل شوي او د کې یوه پېښه همدا اوس د انتوني روغتون په بستر کې مریض موږ لرو چې هغه ته درمل لانده او انشاءالله په څو ورځو کې به هغه د درمل څخه روغ رمټ رخصت شي.
بلی دوستانو، تاسو یادونه کوو چې نن د کانګو ناروغۍ په اړه غږیږو. په سټوډیو کې هم ډاکټر صاحب عنایت سهیل را سره دی چې د دې ناروغۍ په اړه موږ تاسو ته معلومات راکړي. یو اوریدونکی به واخلو چې دوی کومه پوښتنه لري. السلام علیکم، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. مهرباني، ستاسو غږ راځي.
او له احترامات وړاندې کوم ډاکټر صاحب ته، تاسو د ټول کارکوونکو ته. ډاکټر صاحب، نن موږ د پښتنه د چې دوه مرض تداوي د ولایتونو په سطح باندې کیږي او که چیرې دا په دوه مریض باندې څوک مصاب شي نو تر څو ورځو پورې که ډاکټر ته ورسیږي دا درته کوي.
حتما دغه دوه پوښتنې به ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
دا ناروغي لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل په افغانستان کې اوس سسپیکټ دی پېژندل شوی، نو د دې لپاره هغه کوم خاص اهتمامات چې باید په نظر کې ونیول شي لکه څرنګه چې مخکې ویل شوی دی یوه ویروسي ناروغي ده او د دې لپاره خاص اهتمامات باید په نظر کې ونیول شي چې صرف په کابل کې د انتوني روغتون د لپاره خاص اهتمامات لري او په ولایتونو کې د هرات ولایت کې انتوني روغتون د لپاره خاص اهتمامات لري. مګر که چیرې په دې ناروغي باندې څوک اخته شي او د دې نښې نښانې وروسته په ونیو غږی ګوده پکې ولیدل شي، نظر ته زر د عام روغتیا د وزارت دغه د اړیکو د څنګ سره باید تماس ونیول شي او باید د ناروغۍ په اړه باید ورته وویل شي او دوی بیا خپل امکانات په کار واچوي او ځان به حتما هغه ځای ته چلته تداوي کیږي هلته انتقال وکړي. او د دې پرته اوس نشته په ولایت کې کوم خاص اهتمامات زه فکر نه کوم تر اوسه پورې د عام روغتیا وزارت په دې باندې توانېدلې وي چې په ولایت کې د لپاره خاص ځایونه مهیا کړي، مګر په دې اړه هڅې روانې دي او په دې نږدې وختو کې به د ولایتونو په سطحه باندې د لپاره اهتمامات په نظر کې ونیول شي. او بل دا خبر چې د څه وخته پورې مثلا کولی شي د ناروغي د څخه سړی ژوندی پاتې شي او مثلا د مشکل زیات ورپېښ نه کړي، معمولا دا ناروغي چې ده دا د دیوېڅ خطر درې ورځې پورې کله چې کنه د کنه چې هغه یو وړوکی موجود ده دغه په واسطه باندې څو کوچ چل شي نو د انسان وجود ور داخلي او تر درې ورځې پورې د نخې نخانه په وجود کې مسکه کیږي. نو که چیرې تب مثلا سر درد او د عضلاتو درد او همدارنګه د سترګو درد او د سترګو سوروالی دل بدی او صفراغات او د سونی درد دا ټول یو ځای ولیدل شي نو دا کس باید حتما روغتون ته مراجعه وکړي او هغه باید د دوی لپاره د وینې ټیسټ ورکړي او د وینې ټیسټ کې چیرې د میکروب تشخیص شو نو ورسره څه خبر بیا هغه مسئول کسانو ته راپور ورکړي او هغه به ان شاء الله غم وخوري.
بلی ډاکټر صاحب، سویل کوم کسان په دې ناروغي زرخته کیږي؟ خو یو اوریدونکو لرو د پښتنه به ورسته
تاسو ته وکړي. سلام علیکم. سال اول دی جوړ پخې
ډیر من نزان معرفي کې
سلام نن ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې
کوم. علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
دا مریضی په باره کې ما و چې دا سره کوم مریضی ده د دې وقایع سره کوم کې دا خلک وګرځي د حیوانات سره سره کال دي د چرګانو سره د پسونو سره د دې وقایع سره کوم کې او که څوک په دې مریضی اخته چې سره کوم پویږي د تشخیص کیږي کیږي
بالکل
تشخیص
کوم دغه تر چې انسان د بینه باندې تاسو ډیر مننه ډاکټر صاحب تاسو په دې مفصل معلومات درکې مې پنيو کې
د اخدار صاحب د پښتنو فصاحه کې باید اوسه ما چې لمړی زوړم دې په اړه یو څه معلومات ورکوم چې دوی د ذهن په کې روښانه شي. دا ناروی کله چې تاسو چې نوې پیژندل شوی ناروی په افغانستان کې نو د دې باره کې معلومات هم کم دي او دا څو مرحله لري. یو داسې چې هغه مرحله ده چې میکروب داخله دی وینې کې شته او تر اوسه نه کې نه دی ورکړي او بل داس مرحله ده چې تر اوسه خوندیزی یعنی کوم دیوین زیات یا هغه دیوین راوتل د وجود څخه چیرې صورت نه دی کولای، او بل مرحله ده چې هغه بیا وینه بهیدنه پکې وی او چاغه ډیره لاند مرحله ده. نو په اول کې کله چې د ویروس د حشره په حساب چې کنه ورته وی هغه وجود ته ورداخله شي، نو تقریبا تر یو یا تر درې ورځې پورې پدې کې نه کنه نه لیدل کیږي. بزین نورونه کې په اول ورځ او بزین نورونه کې په دریم ورځ او کېدشت نه هم او تلسم ورځ پورې دغه نه کنه هم داس پټې پات شي، او په دې حالت کې بیا ورسره د اوس خبرو ورو زین نه کنه نه رمنځ کی، مثلا ډیر سردرد شدید رمنځ کی او تبه رمنځ کی، تبه شدید وي او لرزه ورسره رمنځ کی، او همدارنګه د عضلات درد رمنځ کی چې لاس کې ډیر درد کوي او د شا عضلات شته ډیر درد کوي، د ستون شخوال رمنځ کی او د سترګو درد او د رکنای څخویریږي، یعنی ګروپ یا رکنای ته د ناروان نشي کتلای د خپل سرګې پټوي، او زړه بدوالی او همدارنګه د ستونی درد رمنځ کیږي چې ورسره څخه بیا مخ او همدارنګه ستونی په دې کې سروال رمنځ کی او د سروال ورورو ډیریږي، او تقریبا د درې څخه تر شپږ ورځې پورې د حالت ادامه پیدا کیه او فشار د ناروان چټی که چیر دست نک میکنه به کې ولیدل شي، نو دای د بزار مند شکمن شي او روختون د مراجعه کی ځکه چې د یو څخه تر ورځې پورې کېدش بوینه کې د میکروب ثابت شي.
بله جرمن روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري اجمل لنګهار ولایتنا. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکي.
سلام جان تاسو سره اول خو دا څه څه تداوم چې اگر شمیره مون ته باید وي چې څه کوي دې چې دا شمیره دې د امیر خو سره تماس نشي کېدای چې نه چې ته ولې دې شي کنه اگر شمیره کوم ته وي او بل څه ده دا تکلیف چې دې دې هم شو دې بل څه ته وي چې په نه پېږم چې هغه باندې څنګه تکلیف یو کړي دا باندې موږ ته ویل چې دا دې لکه اسالی طب او زله بدواله دا ور سره به بوزي دغه تشخاني ته بوزي تر بستر شي او خو دا بعد سرمونه دغه چې ورته دغه کی نو خدای خس سبم دا څنګه ته کیږي او بل شي به او بل دغه دا کدا شمیره مونږ ته وایي نو ورکی بعد
مریض سم دا شمیره به تاسو ته اعلان
کی. سلام علیکم.
د دورور د پښتون فتوا کې باید سم چاښ مری چې هغه د عام روغتیا پر ارتباط لري، اولا نظر په ولایت باندې فرق کوي او د هر ولایت د عام روغتیا ریاست خپل خاص شمیره لري او د ویش مری په حساب باندې نشه کولای مثلا د مشکل حل کی. نو د هغه نږدې کلینیک کوم چې د دولتي کلینیک ته غوښتنه مراجعه وکي او د شمیره د هر ولایت په سطح باندې د هر ولایت د عاجل روغتون په سطح باندې او د هر ولایت هغه د معلومات په سطح باندې فرق لري. نو یو د خاص شمیره دې ته نشه چې مثلا د شمیره ده او د تماسونه سیو کلینیک یا روسی څنګه ته ورشي دولتي ته او پښتنه ځنه وکړي ان شاء الله غو لیست شمیرو پلاس کې ورکه ځکه چې دا یو پروګرام ده او غوړښت ناروغي لمنځوي. اول په دې ارتباط باندې چې دوی وایي چې زړه بدوالی مثلا ځینې وخت اسفراغات او اسهالات او دغه رمنسکی او وخت به سیروم ورکوي او جوړیږي، باید یو خبر به تاسو کوم چې دغه ناروغي چې کومه ده دا باید هغه غذایی تصمیمات سره فرق وشي او هغه چې د میکروب په حساب باندې کوم وخت میکروب هضمي سیستم ته ننوځي او دغه سره اسفراغات او دغه سره مثلا ځین وخت به او کله ته بنوي دغه سره باید فرق وشي چې شیر په عادي سیروم باندې دوی ښه شي او اسفراغات مثلا ودرېږي او مخ یا مثلا ستونه د درد ونګي او د ستونه عضلات شخ نوي. نو په دې حالت زه فکر نکوم چې هغه به د کانګو ناروغي وي او یا سی سی چف وي، هغه به یو عادي تسمم وي او غذای تسمم بوی او د ډاکټرانو مشوره باندې ان شاء الله هغه حل شي، او کچېره د نخ نه خانه چې ما ویل شه پکې ولید شي نو ډاکټر سبانو په خپل دوی ریفر کی او دوی به هغه عاجل او هغه مهم کلینیک ته چې د دې لپاره جوړ شوی دغه به انتقال کی.
بله دوستانو یادونه کوم چې نن د کانګو ناروغي په اړه غږیږو او په استودیو کې ډاکټر صاحب عنایت سهیل په دې اړه موږ ته معلومات راکړي. یو بل اوریدونکو له فرانا السلام علیکم.
دغه به د مریض د سټیم درد او ستنې درد هم لري په
کې سري. ها امه غاغورې تاسو
وا
ډاکټر صاحب تاسو نه یو څه پوښتنه وکي بیا به تاسو جزئیات درکې.
ښه دا ورور ورور تاسو کوم ولایت تماس نیولای؟
فراه ولایت.
د فراه ولایت. ښه. دا ناروغم څومره ورځې کې داس مشکل لري؟ بله. ښه، پنځه ورځې کې. آیا تاسو کوم کلینیک ته مراجعه کړې ده؟
یا
که تاسو داس وکړي چې خپل ناروغ حتمان نیو کلینیک ته یوسئ او هغوی به د وینې ټیسټ نه واخلي او انشاءالله که چیرې دا ناروغي یا هر ناروغي هغه به تشخیص شي. خدای نخواسته که چیرې دا ناروغي وي نو د دې دپاره به خاص احتمامات ورته ونیسي او هغوی به هغه معتبر. بله، ښه. ناروغ ته تاسو په خپل سر درمل مه ورکوئ او کلینیک ته یوسئ او انشاءالله هلته به د وینې ټیسټونه او نور ټیسټونه ورته وشي او دا به تشخیص شي. مننه.
لا تسمعنا دكتور سيب مخيم بختنا وكه ساسل نظر کوم کسان زر د کانګو په ناروغي اخته کیږي کپټیر یو څه معلومات ورکړي؟
معمولا د دغه پرسلاد کانګو ناروغي او د سی سی ایچ اف ناروغي کوم چې د حیوانات څخه د میکرو حیوانات کرامزکی او بیا د یو خاص ژوي په حساب باندې شغه کنه ورته وای په دری کې او د یغد چل په حساب باندې د حیوانات څخه د انتقال می انسانانو ته او اکثرا هغه انسانان یا هر کسان چې یغد حیوانات سره زیات تماس ولري، وترنران وی، قصابان وی او یا په مسلخونه کې کار کوي او نو د حیوانات سره زیات سر کار لري، نو د حیوانات په غیټه مواد کې او د حیوانات په وینه کې او د حیوانات په ټول مایات د وجود کې وجود لري که چیرې د و سره تماس ونیسي او د دوی وجود ته انتقال پیدا کی نو دوی په دې ناروغي باندې اخته کی. یو خبر پدې کې ډیره مهمه ده چې دا میکروب کله چې په حیوانات کې رامنځته شي هغوی نه ناروغه کی یا په کوم خاص نښه نښانه نه لیدل کی، نو اصلا د میزبان په حیث باندې عمل کوي، صرف د میکروب په ځان کې ساتي او انسان ته انتقال وی. نو په دې ارتباط باندې هغه کسان چې چوپانان دي او مالونه سروي او هغه کسان چې قصابان دي په مسخونه کې کار کوي او هغه کسان چې په هوټل کې کار کوي کباب دغه شی جوړوي د وخت څخه ډیر تماس د وخت سره وی کنه او هغه کسان چې هغه صحی کارکنان دي د ناروغان سره زیات تماس کړي او نو دغه کسان د دې په خطر کې زیات دي چې چون چې د اول د کنه په سبوند د انسان وجود د حیوان څخه انتقالي بد انسان څخه ډیر پاسانه بد نور انسان ته انتقالي دی شي.
بله، روغتیا د جوان شتمنی پروګرام اوریدونکو السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او کومه پوښتنه لرئ؟
اسد من مینان خار سید است د ډاکټر سید په ټول دوستان سره سلام.
وعلیکم
السلام. پوښتنه دا چې دا ډاکټر سید ویلي چې دا وجود انسان وینه ځای کیږي، دا وینه له خولې نه راځي مثلا له دماغ نه راځي یا نور دا ډاکټر سید نه توضیح کیږي او بل ډاکټر سید ویلي چې دا حیوانات نه حیوانات مثلا یو خدای غوا او پسه دا شیان دي دا نور مثلا نمخه دا سپایو دا سبازو دی ایوانات نم تاویتا فکر جاوی او خدا دی حلال مال غواخه دی کاری خودی دا قد شد دینم انسان تا دا مرض پیلاتی دا قد دا قد دریش کنیم دا قد دا نیست
لطس من نامیره بانی رکر سن
لکه ما شما یو له دغه ناروغي شته ده څو مرحله لري. اول د میکرو د پټېدو مرحله ده چې هغه په وجود کې پټ وي او تر اوسه نښې نښانه نه لیدل کیږي. بله مرحله ده چې هغه د خونریزي څخه مخ کوي او دغه څخه چې وینه د وجود څخه ضایع شي دا حالت رامنځته کوي چې هغه تبه او درد او دلبدي او سفرات او دا شیانو او کله کله په حلق کې وینه راپیدا شي، یعنی په لاړو کې وینه راپیدا شي او کله کله دا چې د مخ او د کوم غاړه شه داسې سوروالی رنګ پیدا کوي او فشار ټیټ شي او بیا ورسته د خیابله مرحله را چې هغه د خونریزی او یا د وینې د ضایع کېدو مرحله ده. دا مرحله اگر چې لنډه ده او ډېر زر رامنځته کیږي معمولا کله چې ناروغي درې ورځې یا پنځه ورځې تیر شي د حالت رامنځته کیږي. او لکه دوی چې پوښتنه وکړه د وینې د کومه ځای راوځي، معمولا د خولې کوم دغه داخلي قسمتونه چې دي نو دغه زیات وینې کیږي او همدارنګه تجد لاندې ته پوټو کې لاندې دغه کوم ځای شته هلته وینه راټولیږي او د یو داغ په شکل باندې پیدا کی چې هغه ته پټشاوي او د یو اله 2 ملي متر په اندازه باندې دغه بیا لویږي او ته تخرج لاندې دغه ځایونه او همدارنګه ته سینو لاندې دغه ځایونه نو هغه ځای چې هغه ته پچکاری وشي او هغه ځای چې هغه ته تورنکت یا هغه شی چې سیروم تیروي په واخ کنه لاس کلک تړي هر قسمتونه نو د وجود اکثر قسمتونه چې جلد پکې راځي او داخلي قسمتونه د هضمي سیستم او د خولې د داخلي قسمت چې پدې کې د وینې زیات زیاتیږي او د کولای شي شي په غوته مواد کې کې د شپې نزایشي او همدارنګه په ادرار کې د شپې نزایشي یان د رنگ تغییر کوي یا د رنگ هم تغییر کوي او ځینو وخت په سترګو او په غوږونو کې د شي د وینې نزایت رامنځشيان د وجود د ټولو برڅخه وینې نزایي کېږي بیا ډیر شدید حالت او د اختلاطات ورکوي او مریض کې د شغسخه مرشي.
بله یو بل اوریدونکو په لیکه کې د سلام علیکم مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام توخیم د زابل ولایت تشغيل ولسوالۍ سره په تماس کې یم. ټولونه مخکتاو محترم ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو خپل نوم د سلام وړاندې.
علیکم سلام توخی صاحب مهرباني وکړئ.
نو محترم ډاکټر څنګه ده؟ چې دا ناروغي د افغانستان په کوم ولایت کې ده او موږ کولای شو چې د ماینات عام لابراتوار کې وکړو او کوم خاص لابراتوار ته دي او بل کله چې په دې ناروغي باندې انسان اخته شي ټول مخکې مخکې ټول کارونه باید پر کار واچي یعنی څه وکړي او په دې هکله کوم څه جواب راکړي له دې خبرو نه مونږ
اغه من تو حساب ډاکټر صاحب تاسو مېرمنې
تو حساب پښتنه او کې زاب کوم ولایت کې دی معمولا خاص ولایت د پرتور سنې طرح شوی خو هغه پیکه چې څور از مخه د افغانستان د هغه سیمو څخه چې د مرکزی سیمې دې څخه یو مریض پاکستان ته لګول شوی او پیکه ورخورته او بیا د درمل نو شوی بیت له اسلام آباد ته بیا د درمل نو شوی بیرته راغی کابل ته او سنتونی پروختون کې په سر ده اوس ته درمل لاندې ده نو دا دغه پیکه څخه چې راپور ورکړ شوی دی او دا هغه پیکه څخه ده خاص ولایت او خاص د سیمه چې په پر ارتباط لري حالت نشته مګر په هغه سیمه کې چې هغه ته د حیوانات سره زیات تماس وي مثلا رمه ګلې د شپه کې ډیر وي او د حیوانات محصولات څخه زیات استفاده کی معمولا د افغانستان مرکزی سیمه دی او د افغانستان شمال سیمه دی نو په دای کې دی شي هغه ځای کې چې مثلا د تړول سیمه زیات دي او حیوانات زیاتر دغه محصولات څخه استفاده کی او کورنۍ خپل ژوند پټروي نو په هغه سیمه کې دغه ناروغي د خبرېدو احتمالات زښت ډیر دي نو ځکه دته زیات تشویش ده چې هغه لري پرتی سیمه چې هغه د مرکز څخه لري دي باید د پیغامونو په حساب باندې چې د ننۍ خبرونه هم پدې کې رول لري د خبرونو په حساب باندې باید وګوتا ورسه وجه شي د حیوانات څخه زیات تماس او د حیوانات د محصولات زیات تماس او د حیوانات سره مثلا د لاړو او د غد وینې سره زیات تماس کولی شي د ناروغي رامنځته کی خاص ولایت پدې کې تر اوسه نه ذکر شوی مګر د افغانستان په هغه سیمو کې چې هلته مالداری ډیره ده د ناروغي کېدای شي زیات شي او کی
بلې تو خو څه یو بل وختونه دا وچایا په مو خاص لابراتوارونو کې هم تشخیص کیږي
د دې تشخیص د دې تشخیص معمولا مختلف معاینات ورته وجود لري چې په عام او کلینیکو کې فکر نه کوم چې تشخیص وشي د دې لپاره یو معاینات چې هغه د پی سی آر وایي چې هغه لکه قیمتي معاینه ده او په خاريات کې معمولا په مرکزونو کې امکان لري چې وشي او د دې دغه چون چې ویروسي ناروغي ده چون چې ویروسی ناروغي ده او ویروسی ناروغي معمولا له قیمتي ماشینري ضرورت لري چې پی سی آر په کې راځي پلمر چین ریاکشن چې د افغانستان په ځینې مرکزی روغتونونو کې شاید وجود ولري اې د پوسه تشخیص صورت نیسی مګر د دې نه کې نه کنه په اولین شای دي چې ډاکټر مشکوکی او د دې وینې کې دي چې تاسو معتبر لابراتوار ته واستوي او د دې کار د دولت پر وړاندې او د هغه کسان پر وړاندې چې تر کنټلری.
بله. نور رحمت له ارزان قیمت نه. السلام علیکم. مننه مهرباني کوم پښتنه لره.
پښتنه خدا د یو مرز ترتیبات باندې زنانه ده د موږ اولی سب ده د 100 ورځې تقریبا هغه کبه کېدلې د غسسري دانه شانتم راپورټ چې د شنو تلمو او د زړه بدوالې مو بیا دلته یو شخصانه چې یو وړ انتقال کې د انت ورته د صدا شرې نه د شرې کې سختوي دا وکړه ډېر ته وایلې نو دا کله چې د شرې کې د غاډي کانګو مرجې
ډېره مننه خبره بني
او بل پښتنه دا د سیاره څنګه کولای شي چې دنه مخنیوي وکړي
مخنیوی باندې ان شاء الله غیګو د خبرونې دویمه برخه زنګړې د ورته اوس به ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې
د ډاکټر صاحب کده ماره مونږ طرفه یا د خپل ادرس مونږ ته وو او ایس دا په چټکنی او مونږ کله به سره
تماس نیوای شي یا مشوره ورته کوي.
خا ډیر مننه لته سی او ډاکټر صاحب تاسو میرا باندې وکړ.
نرامت خان ولا
ارزان قیمت
ارزان قیمت اما چا به مینیت خا او دې د سویل شکم نارو ده فکر کې او کوم ناروغ ده چې تبلری او همدارنګه په وجود او په وجود باندې سره دانه را ختلې دي او دوی ډاکټرانو ته مراجعه کړې ده ویل شي د سرخکان کې د شهر سرخکان ځکه چې اکثرا ویروسي ناروغي او یا انتونی ناروغي یو ډول سره نه کې نه یو بل ته ورته وي او دغه کوم ناروغي چې موږ نن خبر وړاندې کوو د کانګو په نوم باندې یا د سیس کې چې په نوم باندې شنومیږي دا ناروغي زه فکر کوم پکې د سره دانه په وجود باندې نه راخیږي صرف د وجود یا د پټوکی قسمتونه یا د جلد اگر داسه حالت راځي چې اگر تقریبا پورو کلاند وینه راټولېږي او لکه ټوکی دلې حالت داسې وي او همدارنګه رنگ لک تغییر وي او د خونریزي چې معمولا په غوږ کې په سرګو کې او همدارنګه په خوله کې رامنځته کیږي مخالدا چې د سرخکان او داسه حالت نوي او د سره فرق لري او چې د احتمالات سرخکان ته ونیول شي نو کېدای شي غت سرمند لاند شي او هغه خشي مګر د کانګو ناروغي کېدای شي پیشرفت وکړي خو بیا د هم د یو دولتي روغتون سره تماس ونیسي او خپل مشکل درته مطرح
ډیر مننه دوستانو تاسو ته داونه کوم چې نن د کانګو ناروغي په اړه غږیږو او د انټانیو ویروسي ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عنایت سہیل په دې اړه معلومات راکړي تاسو به هم لمغ سره ووسئ وس درې بجې کېدونکې د خبرونې په دویمه برخه کې تر ډیره د دې ناروغي په مخنیوي غږیږو به هم تاسو بیا کولای شئ چې ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي وس